سلامونه په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې دي. زه سفی ولستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پایل په خبرونو کوو. د پاکستان په سویل ختیځ کې په وزان مرګ بریډ کې لکتر لګت څلور کسان وژل شوي او لدیر شنور ډیر ژوبل دي. وژل شوي او ټاپیان ملیشا ځواکونه دي چې په یو بس موټر کې روان و. د سیمې د پولیسو یو مشر روشن علي رسنیو ته ویلي چې دغه ځانمرګ بریډ شنبه مازدیګر مهال د بلوچستان په تربت سیمه کې شوی. دغه په خبره ځانمرګ بریډګر د یو موټر په واسطه د ملیشا ځواکونو بس هدف وګرځو. ویره شته چې د مرګ ژوبل شمیر لا تر دې لوړ شي. بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای دغه برید مسؤلیت منلی دی. د پاکستان پلازمین اسلام آباد کې ډیره افغان کډوال وایي نن شنبه هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هره ورځ افغان کډوال تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته د اخراج لپاره حاجي کیمپ ته لیږل کیږي. په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او کور په کور تلاشۍ لړۍ له تیره سېشنبه پیل شوې او دا مهال لسګونه نیول شوي افغان کډوال په حاجي کیمپ کې ساتل کیږي چې ځینې یې ښایي افغانستان ته وایستل شي. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج پیل کړ. له ایران هم د افغان کډوالو د اخراج لړۍ روانه ده. د هوا پیژندنې ریاست سره له سبا یک شنبه تر پنج شنبه د سالنګونو په ګډون د هیواد په مرکزي او شمالي ختیځ ولایتونو کې د هوا د درجې د ټیټېدو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په خپل خبرداری کې نه دی ویلي چې هوا په څو درجو ټیټېږي. په همدې حال کې د طالبانو ټولګټو وزارت د درنې واورې له کبله د څو لارو د تړل کېدو خبر ورکړی. د دغه وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس ویلي د سالنګونو لویه لاره د ټرافیکو پر مخ تړل شوې د غراز د غزنی مالستان او ناور د جاغوري او اجرستان ولسوالي سړکونه او د بامیان د قوناق ابخول کرمان او شاتو کوتلونه او د دې ولایت د پنجاب ولسوالي د دهنه سیا مسیرونه هم د واوري ورخت لامل تړل شوې. نن یک شنبه هم د افغانستان په وشتو ولایتو کې د بارانو او واوري د دوام اټکل شوی وو. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې په ټیسټ لوبه کې 215 منډې مخکې دی. افغان لوبډلې په خپل دویمه پاڼۍ کې 291 منډې کړي او اوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د شنبې مازدیګر مهال باران د دې سبب شو چې افغان لوبډله د ورځې پاتې اوورونه ونشي لوبولی. تمه کیږي سبا سهار افغان ټیم بیرته خپله لوبه پیل کړي. د افغانستان لپاره په دې پاڼۍ کې د رحمت شاه 109 او ورسره د عصمت عالم 46 منډې د یادولو دي. عصمت عالم به سبا له راشد خان سره لوبه پیل کړي. افغانستان به د خپلې دویمې پاڼۍ په پای سره زیمبابوې ته هدف ټاکي. دا ټیسټ لوبه د زیمبابوې په کوربتو په بولاویو کې د جنوري له دویمې تر شپږمې ترسره کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته یو نوې څېړنه ښیي چې د افغان ښځو نجونو پر زده کړو کار بندیز د غیواد اقتصاد ته په کلني ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسولی. له کار یو محرومه خزه وای
او روس تلدی چې کله لوس پیمره لا سوار کړل په کورن باندې ناستیو متاسفانه موږ زیاتره اقتصادي ستونزو د غدر څنګه رواني ستونزو سره مخامخ.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي په تیر دریو کلو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو خوندیو نږدې زر نوې ودانۍ جوړې کړې. خو افغان نجونې بیا څه وای؟
طالبانو په همدې تعداد سره خوندې هم جوړ کړې دي خو مګر دا موږ ته په درد نه خوري او دا بې عدالتي ده چې یوازې ودانۍ جوړې کړي خو نجونو ته د تعلیم اجازه پکې نه ورکول کیږي.
کابل او څو نورو ولایتونو کې درنه واوره ورېږي. د واورو د اوبو د مدیریت لپاره باید څه وشي؟
موږ باید کوشش وکړو چې واورې څخه د اوبو په مدیریت کې سمه ګټه پورته کړو. له ټولو د کابل ښاریانو نه هیله دا ده په خپلو کورونو کې اوبو د جذب په خاطر کوچنۍ څاوې ولري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو نوی څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د ښځو نجونو پر زده کړو او کار بندیز د هیواد اقتصاد ته په کلني ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسولی. دغه څېړنه د متحدو ایالاتونو د یو پوهنتون د پروفیسور لخوا ترسره شوې چې دا شمیره د افغانستان په ملي عاید کې د 2% کموالی ښکارندوی کوي. اخو یو شمیر میرمنې چې د طالبانو د محدودیتو له امله وزګار شوې د خپل اقتصادي وضعیت له خرابوالي شکایت لري. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د وینوې څېړنې له مخې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز دغه هیواد اقتصاد ته په کال کې 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دا څېړنه چې د متحده ایالاتو د آرکنسا پوهنتون د پروفیسور هری انتونی پیترینوس لخوا د نړیوال بانک د زده کړو برخې کارپو راجا بنټوی کټن او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پو رفیو الدین نجم په همکارۍ ترسره او د جنوري په 3 نیټه خپره شوې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په دې څېړنه کې راغلي چې دا شمیرې د افغانستان په ملي عاید کې 2% کموالی ښيي. څېړنه په ډاګه کوي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تیریدو سره نسلونه نور هم شاته کیږي، اقتصادي زیانونه ډیریږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبسینو هیلې له منځه ځي. په دې څېړنه کې چې په افغانستان کې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ د نجونو د زده کړې ټولنیزې ګټې پرتله شوې راغلي، د دوی پر زده کړو پانګونه نه یوازې د میرمنو لپاره بلکې د ټولې ټولنې لپاره دوامداره اقتصادي او ټولنیزې ګټې راوړي. دا څېړنه په داسې حال کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د میرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د افغان جنو او ښځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز ولګاوه. یو شمیر میرمنې چې د طالبانو د دې بندیزونو له امله بیروزګاره شوې وي له خورا بد اقتصادي وضعیت سره لاس او ګرېوان دي. دوو میرمنو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
شپږ ماشومان لرم، زه د کورنۍ سرپرست یم، پرته له خدای بل هیڅوک نه لرم، 2000 کرایه ورکوم، د برق او د اوبو پیسې ورکوم، ماشومان مې ټول وړ دي، د کار نه دي چې ډوډۍ راته وګټي. ما کار کوو، 3 کاله مې پخلای کوو، 15000 مې معاش و، خو کله چې طالبان راغلل وزګار شوم.
وروسته لدی چې کله لوز پیمره لاس ورکړلې په کورونو باندې ناست یو، متاسفانه موږ له زیاتره اقتصادي ستونزو د هغه تر څنګ د رواني ستونزو سره مخامخ یو. په دې فرضیه چې موږ له خپل فامیل سره لاس ورکړو او سره وژه په وژه کار وکړو کورونو کې ناست یو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پو عبدالنصیر رشتي هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د میرمنو او نجونو د ونډې پر اړتیا ټینګار کوي.
هغه ټولنه کې چې ښځې عمده رول ونه لري، هغه ټولنه نسی کولای چې ترقی وکړي یا په خپل پخو ودرېږي. که چېرته دوی ونسی کولای یا زمينه د کار او اشتغال ورته د باندې مهیاني، نو متاسفانه چې د فقر کچه هم زیاتېږي او دی ډیر د دې کورنۍ د ماشومان د دې ستونزو سره مواجه سي.
دا په داسې حال کې دا چې څه باندې یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسوي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي په تیرو 3 کلو کې په افغانستان کې د شاوخوا زر دینی مدرسې او ښوونځي جوړې کړې دي. دغه وزارت چارواکو دا هم ویلي چې له تیرې 1 کال راهیسې د دینی مدرسو په ګډون د شاوخوا 1500 ښوونځي ودانۍ بیا رغولي. له زده کړو یو شمېر محروم نجونې او د زده کړو د برخې فعالان بیا وایي افغانستان د دینی علومو تر څنګ عصري زده کړو ته اړتیا لري او په کار ده چې د ودانیو د جوړولو پر ځای د خونځو دروازې د نجونو پر مخ خلاص شي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت پر افغانستان د بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د سلګونو دینی مدرسو او خونځو لپاره د نویو ودانیو جوړولو خبره کوي، لزدا کړو راګرځول سوي یو شمېر نجونې او د زده کړو د حقونو فعالان نیوکه کوي چې دغه ودانیو د جوړېدو ترڅنګ باید د نجونو د زده کړو لپاره هم زمينه برابر شي. دوی د نجونو لزدا کړو پرته د خونځو لپاره د ودانیو جوړول سمبولیک بولي. د طالبانو د حکومت په هنه وزارت ویان منصور احمد حمزه ویلی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو لپاره تر اوسه په ټول هیواد کې 902 د دینی مدرسو او خونځو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړې دي. نوموړي د طالبانو تر واک لاندې له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د غرازی له تیر یو کال راهیسې د دینی مدرسو په ګډون د 1500 خونځو ودانۍ هم بیرته رغولې دي، خو له زده کړو راګرځول سوي نجونې وایي چې ټول په مساوي توګه د دینی زده کړو ترڅنګ عصري زده کړو ته د لاسرسي حق لري او یوازې د ښوونځیو د ودانیو جوړول سمبولیک او غیر عادلانه اقدام دی. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا چې د وم ټولګي زده کوونکي او د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو محروم اسوه، ازادي راډیو ته وویل
په داسې وخت کې چې شپږم ټولګي څخه پورته پنجونو باندې زده کړې بند شوې دي، طالبانو په همدې تعداد سره ښوونځي هم جوړ کړي دي، خو مګر دا موږ ته په درد نه خوري او دا بې عدالتي ده چې یوازې ودانۍ جوړېږي خو نجونو ته د تعلیم اجازه پکې نه ورکول کېږي.
د کابل ښار اوسیدونکي راهله بیا د نهم ټولګي زده کوونکي و چې ښوونځي یې پر مخ وتړل شول. د هم ازادي راډیو ته وویل
وخت نیمه پای کې راز جمعه فلج باشن یا به طور مکمل غیر فعال باشن، شما فکر کنید
کله چې د ویټولنی سم نیمایي یعنی نجونې فلج یا په بشپړه توګه غیر فعالېږي، تاسو یې تصور وکړئ چې پر دې ټولنې به څه راشي. بل اسلامي عمارت هم غوښتنه ده چې د دې مدرسو او ښوونځیو جوړولو تر څنګ دي
په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال او د زده کړو د حقونو فعال محمد صدیق پتمن ټینګار کوي چې د ښوونځیو یا دینی مدارسو ښوونیزو مرکزونو ودانیو جوړول یا نورې اسانتیاوې رامنځته کول باید د ټولنې ټول وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو زمینه برابره کړي.
څه شی چې مهم دی، د دې نه نجونې چې د وم ټولګې نه شروع کړي تر مراسم ټولګې پورې ګټه نشي اخیستل. موږ غوښتنه دا ده چې موږ داسې د معارف نظام ولرو چې هغه د ټولو دپاره وي، نجونې او هلکان دواړه په جلا جلا توګه د هغې نه استفاده وکړي او درس پکې د ښوونځیو جوړول په دې معنی نه دي چې د نجونو د تعلیم تشه ډکه شوې ده، خو د نجونو د تعلیم تشه پاکول ځای ده.
ښاغلی پتمن دغه راز له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د تعلیم اړوند هڅو او فشارونو ته دوام ورکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې بندې کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
په غزه کې یو اربیا د لزګونو کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوې. بلخوا د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د اوربند ټینګښت لپاره مذاکرې پیل شوې دي. په غزه کې په څه کم 15 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 50,000 او 200 زیات دی. بلخوا په غزه کې د اوربند ټینګښت لپاره پرون په قطر کې د سولې مذاکرې بیا پیل شوې دي. د واشنگتن لخوا پر اسرائیل د لزګونو میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلور په اړه هم یو موافقه پیشنهاد شوې ده. تفصیل په دغه رپورت کې.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون جمعه ویلي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې 950 نور کسان وژل شوي دي. له دې سره د دغه وزارت په وینا په څه کم 15 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 45,000 ته ورسید. د غزې روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې نن شنبه ویلي چې په دې جګړه کې د ټپیانو شمیر 108,000 ته رسیدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په هغه حمله کې 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل شول چې ویل کېږي شاوخوا 100 کسان لا هم له حماس ډلې سره یرغمل دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت کانګرس ته د هغې موافقې په باب اطلاع ورکړې چې له مخې پر اسرائیل د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پیرودلو پیشنهاد سوی دی. د رویټرز خبری اجنس راپور له مخې په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي پرون جمعه خبري کړي او واشنگتن د خپل متحد اسرائیل ملاتړ ته دوام ورکړی چې په غزه کې روانه جګړه د لسګونو زره کسانو د وژل کېدو سبب سوې ده. په دې موافقه کې چې باید کانګرس کې د استازو جرګه او مشرانو جرګه هم تصویب کړي د جنگي جټ الوتکو د مهماتو، جنگي هلیکوپټرو او د توپونو د مرمیو پلور شامل دی. د امریکا د خبري ویبپاڼې اکسیوس د راپور له مخې په دې موافقه کې کوچني بمونه او سرګلولې هم شامل دي. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په باب د تبصرې غوښتنې نه دي ځواب کړي. پرون جمعه د قطر پلازمینه دوحه کې په غزې تړانګه کې د اوربند ټینګښت پر سر د غیر مستقیمو مذاکرو د بیا پیل خبر ورکړل سو. د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي باسم نعیم ویلي دغه مذاکرې په غزا کې پر دایمي اوربند او له دغه قلمرو څخه د اسرائیلي ځواکونو پر وتلو متمرکز دي. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونه چې د اوربند حادثو منځګړی توپ کوي لمیشت رهیسی غواړي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ مخامخ مذاکرو ته زمینه برابر کړي، خو دغو حادثو په غزه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره لا کومه نتیجه نه ده ورکړې.
له خبرونو ور اخوا،
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو او د برېښنا د پرچاوۍ په ډېرېدو سره یو شمېر خلک د برېښنا د نشتوالي په وخت کې د رڼا د برابرولو لپاره له بېلابېلو لارو کار اخلي. یو شمېر کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هغه وسایل چې دوی د رڼا لپاره کاروي اکثره وخت یوازې د لنډې مودې لپاره رڼا ورکوي او د برېښنا ښه بدیل نه شي کېدی. دوی په خبره د دې ستونزې د حل لپاره تر ډېره له ګازي څراغونو، جنراتورونو، د لمریزې برېښنا له سیستم یا سولرونو، له چارجي څراغونو او شمعې څخه کار اخلي. جزئیات د سنا کاکړ په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د ژمي په تیارو، اوږدو او سړو شپو کې د برېښنا د نشټوالي له امله ګڼ شمېر کورنۍ له ستونزو سره مخ دي. خو کورنۍ د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره کومې لارې چارې کاروي او آیا دا لارې د برېښنا بدیل کېدای شي او بسنه کوي؟ له کلونو راهیسې په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره ښارونه او ولایتونه د برېښنا له کمښت او نشټوالي سره مخ دي او له همدې امله هره کورنۍ د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخلي. د کابل د کوتل سرسیمې اوسیدونکي طوفان رهنوار د ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپل کور د رڼا کولو لپاره ګاز کاروي.
زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم به خاطر روشنی خانه.
کله چې برېښنا نه وي د ګازو یوه کوچنۍ ډبه ده له هغې کار اخلو. له پاور بانک څخه هم استفاده کوو چې په سر یې یو څراغ وي، خو دا یوازې د یوې کوټې لپاره وي، د نورو کوټو، دهلیز یا حویلي لپاره نه استفاده کیږي. غواړم یو سولر واخلم خو کله مې چې بیا کړ لس یا یولس زره افغانۍ یې بیا ده، خو که د ټلویزیون یا د موبایل چارج لپاره یې کار واخلو ډېرې پیسې کیږي.
استفاده کړم به مې اندازه مصرف مې، اگر ما بخوایم ټلویزیون فعال کړم چیزای دیگه از برق استفاده کنیم رو نمیتونیم.
د کابل خاری او بلوسیدون که محفوظ پر یاد ازادی راژیو تا باویل
تاسفانه ای که در افغانستان برق کم است و
لبد مرغ په افغانستان که برېښنا ډېره لګوي. په 24 ساعتونو که مو و یا 8 ساعته برېښنا لرو او په زومی که دا ستونزه ډېره وي. موږ لاسي چراغ او چارچي چراغونه کارو خو دا د برېښنا ځای نشي نیولای او ډېر وخت لپاره کار نه کوي.
زیاتې به وجود میره و دراز مدت پاسخو هم نیست.
د پلازمینې سربیره د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم له دې ستونزې سره مخ دي. د خوست ولایت اوسیدونکی امین ګل سبا په دغه ولایت کې د برېښنا له پرچاوي څخه شکایت کوي او وایي چې د برېښنا د نشتوالي په صورت کې له لمریز سیستم یا سولر څخه کار اخلي.
د برق په نه موجودیت کې بیا موږ په کور کې د سولر سیستم برابر کړی دی. دا یوازې د برق د کور د روښانولو لپاره ترې ګټه اخلو. سلجا او د نور کارونه موږ نشو کولای ځکه دومره ظرفیت نه لري، یعنی ظرفیت یې کم ده. یوازې چې څراغونه روښانه کړي دې لپاره ګټه ترنه پورته کوو او بل د اوبو لپاره، د اوبو پورته کولو لپاره هم ګټه ترنه اخیستی شو.
د بادغیس ولایت د مقر ولسوالي اوسیدونکي محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې هم خلک د برېښنا د نشټوالي پر مهال له بېلابېلو لارو کار اخلي.
رښتیا هم کله د ژمي موسم کې برق مشکل راځي، بیا برق نه وي، نو د معمول د عادت سره سم بیا خلک څوک د جنریټر څخه کار اخلي، څوک د بیټرۍ سولر د بیټرۍ څخه کار اخلي، چې بیا هغه په سولرو چاچی یا د ماشینانو چاچی، څوک یو قسم برقونه په بازار کې خرڅېږي چې هغه بیا چاچیږي، څوک د دې څخه کار اخلي، څوک د شمی څخه کار اخلي.
خو د کابل او ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې چې دغه د حل لارې په لنډه موده کې ګټورې ګڼي، خو وایي د دې ستونزې حل په بشپړه توګه د انرژي پایښت لرونکي او ارزانه د حل لارو ته اړتیا لري. ومو غوښتل په افغانستان کې د برېښنا د پرچاوي د کنټرول په اړه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت وپوښتو، خو ویاندې حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د 2024 کال د دسمبر 28 نیټه باختر خبری آژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژي د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره یې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي وو په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هیوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې دغه حرارتي دستګاه په 115 میګاواټ انرژي تولید کړي او د نورو کورنیو او وارداتي سرچینو تر څنګ به هیوادوالو ته د برېښنا په رسولو کې اغېزمن وي. د افغانستان برېښنا شرکت ادا کوي په دې برخه کې له ډېرو هڅو سره توانېدلي چې د 13 کلونو په پرتله د برېښنا په پرچاوي کې د پام وړ کموالی راولي، خو یو شمېر خلک په ځانګړې توګه د کابل ښار د ځینو سیمو اوسېدونکي ادا کوي چې ځینې وختونه دوی د ورځې یوازې 2 ساعته برېښنا لري.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم: 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي ټینګار کوي چې د ورستیو اوریدلو واورې د اوبو سپمولو لپاره د څاګانی وکیندل شي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د کابل ښار له نورو اوسیدونکو وغوښتل چې دغه اقدام په ترسره کولو سره د ځمکې لاندې اوبو زیاتولو کې ونډه واخلي. له دې سره د چاپیریال ساتنې په اړه هم د ځمکې لاندې اوبو ذخیره کولو لپاره د حکومتونو خلکو له لوري د واورو مدیریت مهم بولي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې پلازمینه کابل د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د سګنې لومړنۍ واورې د ورېدو شاهد و، د دغه ښار اوسیدونکي د وچکالۍ له امله د اغیزو د کمیدو او د ځمکې لاندې اوبو ډېرېدو ته هیله من کړي دي. یو شمېر ښاریان دغه ورښتونو ته خوشاله او د واورو د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره د ځانګړو څاګانو پر کیندلو ټینګار کوي. د کابل ښار اوسیدونکي صبرینا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
برف باران شده به مردم کابل
د کابل د واوري ورښت موږ هیله من کړی یو، او باید دغه واوري او بارانونو اوبه داسې مدیریت کړو چې د ځمکې لاندې اوبو د ډېرېدو لامل شي. او له ښاریانو مو غوښتنه دا ده چې د خپلو کورونو په چاپیریال کې د وړو حوضونو او ډنډونو په جوړولو د واوري اوبه مدیریت کړي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی انوش د واورو د اوبو پر مدیریت ټینګار کوي او وایي چې دغه ښار کې د واورو د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی باید عام او بنسټیز شي. د ازادي رادیو ته وویل:
موږ باید کوشش وکړو چې د دې د واورو څخه د اوبو په مدیریت کې سمه ګټه پورته کړو. نو له دې خاطر مې له ټولو د کابل ښاریانو نه هیله ده په خپلو کورونو کې اوبو د جذب په خاطر کوچنۍ څاوي ولري.
دا یادونه ده چې له دې وړاندې د ځمکې لاندې اوبو د کمیدو په اړه راپورونه خپر شوي چې د کابل ښار د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. له دې سره د چاپیریال ساتنې ځینې پوهان هم وایي چې خلک باید د خپلو کورونو د بامونو یا حویلګانو واورې په غیر کانکریټي یا د استوګنو په داسې سیمو کې راټولې کړي چې د جذب وړ وي، تر څو په خبره یې د ځمکې لاندې اوبو د زیاتېدو لامل شي. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپو محمد اقبال همدرد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان کشور اسمحات به خوشکا و تامین بیا بیان.
افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی او د اوبو سرچینې واوري او بارانونه دي چې د افغانستان د اوبو زیرمې په غرونو کې پیاوړي کوي، او موږ د کال په اوږدو کې له دغه اوبو په بیلابیلو لارو ګټه اخلو، او د ژمي په موسم کې بیا د واوري او باران مدیریت ته اړتیا ده.
له دې سره د طالبانو واک لاندې د کابل ښار والی هم له خلکو غوښتي چې د واورو د اوبو ذخیره کولو لپاره دي څاګانې وباسي یادې په ځانګړو ځایونو کې ذخیره کړي. تازه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د کابل ښاروالۍ پر فیسبوک پاڼه د دغې ادارې د وایان نعمت الله بارکزي د ویډیوي پیغام په خپرولو د کابل د ځمکې لاندې اوبو د کچې لوړولو لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف د تیر کال د اکتوبر په پای کې په خپله ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د اقلیم د بدلون اغیزې په کابل ښار کې د ځمکې لاندې اوبو په کچه کې د پام وړ کمښت لامل شوي، او کیدای سي د خر تر 2013 کال پورې د اوبو له سخت کمښت سره مخ سي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت حکومت ستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په نشایتو کو روغ دی یو شمیر کسان چې وزبرته روغ شوی وای ل جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د کار زمينه ورته نه ده برابر شوی دوی ل ازادي راډیو سره خبرو کې اندښنه وکړه چې د بیروزګاری لپاره برته په نشایتو کو روغ دی نشي یو شمیر افغانان وای یوازې د روغ د کسانو درملنه بسنه نه کوي او باید د کاري فرصتو په برابرولو دی پټولنه کې مدغم شي جزئیات په دغه ریپورت کې
شیبان افغانان شمه د خاطر یو کاروبار برابر دا ننګرهار ولایت وسیدونکو دای چې وای په نشئی توکو لاروب د کېدو سمو د ورستې درملنه وشبه خواندېخمن دی چې د بیروزګاری لکابل بیر تر روغ دی نشي هغه د نوم دنو خود له پشارت ازادي رادیو ته ویل
نو زه چې د دوستانو د خوانه چې د تداوی شوم دوستانو ویوډلم او تداوی را ته وکړل دواګان را ته واغستل او لزان سره یو ګرځول مو سه ان شاء الله خیمه خو اوس بلال چې د وزګار مې سی ولار نشته د چو کاروبار مخلص اړې وی سی او دولت نه مې دا تقاضا ده چې مونږ ته یو کاروبار برابر او خپل ژوند مخلوي سو او بیا دې شي په مخ وانړو
یو شمیر افغانان وایي چې واځي د روغ د کسانو درملنه بسنه نه کوي وای دوی باید په باثبات چاپیریال کې ژوند وکړي او په کار د چې د کاري فرصتونو په برابرولو دوی په ټولنه کې مدغم شي د پروان ولایت وسیدونکو میلاد له ازادي رادیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې دغه کسانو ته د کاري فرصتونو برابرول باید د حکومت په لومړی ټوب کې وي
ای کافی نیست باید دلیل که اینا چگونه
یواز دا بسنه نکوی باید د دې اصلي لاملونه چې دوی څنګه روجدسی وی او مندلسی اسلامی امارات باید د دې په دې دل لمنځوړلو لپاره دوه ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړی شاید دغه درملنه د لانډي مودل لپاره شوي خو بسنه نکوي
د ټولنیزو چارو یو شمیر پوهان له ډلې موجب لحاظ وایي چې په ټولنه کې د احتیاط لوی لامل فقر او بیروزګاری ده هغه په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
یکی از عوامل اعتیاد در کشور
افغانستان کې د روزدیدنې یو لوی لامل فقر او بیروزګاری ده په دې برخه کې عامه په هوای هم نه ده سوی په لومړی پړاو کې د روزد کسانو درملنه مهمه ده او بیا یې باید څارنه وسی د کار زمينه ورته برابر سي چې مصروف وي کدا سی ونیسی نو دوی به پر ټولنې بار سي او بل مهمه مسله دا چې د دوی تیر ته پکاتو دوی په ټولنې کې له ډول ډول تانو سره هم مخامخېږي
اجتماعي روبرو میشوند
د اندېخنې په داسې حال کې دی چې د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت اعلان کړی چې په تیرو دریو کلونو کې د 100 زرو روغ د کسانو درملنه شوې چې د 15 سلونو روغتي وضعیت ښه شوې ده د یاد وزارت د مخدراتو پر وړاندې د مبارزې مرستیال عبدالرحمن قاسمی د جمعې پور رسنوي ته ویلي چې په افغانستان کې له هر لسو تنو یو هغه په نشئی توکو روغ دی او په افغانستان کې د روغ د کسانو شمیر 4 میلیونه اټکل شوی دی افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې د نشئی توکو د تولید کچا په کې زیاته ده د نشئی توکو پر کښ د طالبانو له بندي سره سره د جرمونو او مخدراتو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې ویلي چې د 2023 کال په پرتلا په 2024 کال کې د کوکنارو کښت کې 9% زیاتوالی راغلی دی په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له لوري په افغانستان کې د 2024 او 2025 کلونو لپاره په ستراتیژي کې چې شاوخوا 13 میاشتې وړاندې ترتیب شوی و د کوکنارو د کښت د کموالي په اړه د راپورونو سربیره په افغانستان کې د روغ د کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه پکې ویل شوی دی په یاد ستراتیژي کې هم دا شان راغلی چې په افغانستان کې له څه باندې 3 میلیونه روغ د کسانو یوازې 1.5 تنه د درملنې امکاناتو ته لاسرسي لري
نن د جنوري 4مه د بریل خط نړیواله ورځ ده دا هغه خط دی چې د نابینایانو ژوند روښانه کړي په افغانستان کې یو شمیر نابینایانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د درسي موادو کمښت له لوی ننګونو ده په ورته وخت کې یو شمیر هغه نابینایان چې د درسي توکو او نور اسانتیاو څخه برخمن دي وایي په ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه راغلي دي تفصیل په دغه ریپورت کې
د جنوري 4مه د بریل خط د نړیواله ورځ سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمیر نابینایان او هغه چې د سترګولې کم دي وایي له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ان ځینو ته د بریل خط د زده کړو زمینه هم نه ده برابره. د میدان وردګو اوسیدونکي نابینا فریبا سلطانی وایي چې دوی درسي توکو ته اړتیا لري. فریبا وایي د نورو ستونزو سربیره دا چې له زده کړو راګرځول شوي ډېره ناهیلې شوې ده.
تر تاک بودن این موضوع را کسی نمیتونه که اندازه کنه که چقدر باید
دخواه. نموری وی دیره دی درد خبره و هیچ سوگ نشی که ولی دی اندازه و لگیوی چه و انجلی او بیا نابینا لزدک رو ببرخی شی. در نابینا انجونو لپار زدک و پرمختک دزرو خوشالولو خواسیله ده. پر لرو پراتو ولایتونو که نابینا کسان در کتاب پگردون درسی موادو ترتیه لری. ډیرې په خپل درسونه په بریل خط لیکي ځکه چې کتابونه نشته. په ولایتونو کې هغه امکانات چې د کابل په ښوونځیو کې شته هلته نشته او څوک بیخي نه پیژني.
د ولایتو درس میخوانه نابیناها اونا اصلا نمیشناسن.
د راپورونو پر بنسټ په کابل کې د نابیناو د مسلکي لیسو او انسټیټیوټ چې نابینا کسانو ته د زده کړو او اسانتیاو په برابرولو بوخت دي په وروستیو کلونو کې د درسي توکو د کمښت سربیره له مالی ستونزو سره مخامخ دي. د هغو کتابونو نشتوالی چې په بریل خط کښل شوي وي او په دې برخه کې د نورو مناسبو درسي توکو کمښت د نابینا زده کوونکو له جدي ستونزو ګڼل کیږي. هغه نابینایان چې بریل خط زده کړی او تر یو بریده ورته د زده کړې زمینه برابره شوې وایي په ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه راغلي. د کابل ښار د نابیناو په مسلکي لیسه کې ښوونکی همایون عزیزي چې له بریل خطه په استفادې شعر لیکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خط بریل خطی که از شش نقطه تشکیل شده ما
دیوی د بریل خط له شپږو ټکو جوړ شوی دی. مونږ په لمسولو وایو د ښوونځیو کتابونه او نور درسي توکي مو په همدې ترتیب بریل خط ته واړول. د بریل خط په زده کړه زموږ په ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته شول. اوس کولی شو چې خپلې کیسې، ستونزې او دردونه ولیکو، خپله هم زده کړه وکړو او نورو ته د زده کړو زمینه برابره کړو.
میتونیم دردهای خود بنویسیم، مشکلات خود بنویسیم، با خانم و بیاموزیم.
د کابل ښار اوسیدونکي او د کابل د نابینایانو په مسلکي لیسه کې ښوونکي معصومه وایي پاتې کلنۍ کې بریل خط زده کړ.
آموزش خط بریل بسیار بر ما سهولت است، از هر چیز ما
نموری وی د بریل خط زده کړې موږ ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې. اوس کولی شو چې کتابونه، مجلې او اخبار ولولو. خوښ یم چې د دغه خط په زده کولو سره اوس ښوونکي ما خپلو زده کوونکو ته هم د بریل خط ورخایم.
تماما خط بریل من نه شاګردان یاد میدادم.
په بلخ ولایت کې د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو د خوندیتوب شبکې غړی او فعال سید محمد یزدان پرست یعقوبی د نابیناو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نابینایان با چالش های عدم شمولیت در آزمون ولایت
دیوی نابینایان په کانکور اسموینه کې له ګډونه به برخې دي. د زده کړو لپاره ورته زمینه نه ده برابره او همدارس په خوانځیو کې د درسي توکو سربیره د هغو استادانو لکه مخ سره هم مخامخ دي چې له بریل خط سره بلد وي. د افغانستان 9.3% وګړي معلولیت لرونکي دي چې تقریبا ډیره د امکاناتو له نشټوالي سره مخامخ دي. نن د جنوري میاشتې 4 نیټه د بریل خط هغه خط چې د نابینایانو ژوند ډیر روښانه کړ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دغه ورځې د لمانځلو موخه د بریل خط په اړه چې د نابینایانو ترمنځ د اړیکو ښه وسیله بلل کیږي په اړه عامه پوهاوی ښودلی دی. بریل خط له شپږو ټکو جوړ دی چې نابینایانې په لمسولو سره د الفبا، توري، حساب او نورې برخې پیژندلی شي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې سویډن کمیټې په افغانستان کې معلولیت لرونکو په ځانګړې توګه نابیناو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرولې، خو دغه کمیټې څه موده وړاندې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځونې په غبرګون کې د طالبانو له فرمان وروسته په افغانستان کې خپلې چارې ودرولې. په ورته وخت کې یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو د محدودیتونو او په ځانګړې توګه له کار څخه د افغان ښځو د منع کولو په غبرګون کې خپلې چارې محدودې او یا هم بیخي بندې کړې چې د افغانانو په ژوند یې منفي اغېز پرېښی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مرستیال عبدالولي حقاني شاوخوا درې میاشتې وړاندې د بینایي د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې جوړې شوې یوې غونډې ته ویلي چې هر کال شاوخوا 25,000 کسان په افغانستان کې د سترګو لید له لاسه ورکوي. نوموړي همداراز ویلي چې د سترګو د لید د له منځه تلو د دغې کچې 80% د مخنیوي وړ ده، خو د امکاناتو د نشتوالي له کبله خلک د سترګو لید له لاسه ورکوي. د حقاني په خبره چې د روغتیا د نړیوال سازمان او د بینایي سنجي د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د نابینایي کچه د 1.5 څخه تر 2 پورې د هر کال 15,000 کسان د سترګو لید له لاسه ورکوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي همداراز ویلي چې شاوخوا 1.5 میلیون کسان په افغانستان کې د بینایی لستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د تخنیکی او مسلکی زده کړو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ د نابینایانو او ناشنوایانو لپاره د دغې ادارې په چوکاټ کې 14 روزنیز مرکزونه فعال دي چې پکې د نجونو په ګډون څه باندې 2000 کسان په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې لشپږم ټولګي پورته نجونې د نورو نجونو په څیر له زده کړو منع شوې دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. که چه هم د طالبانو نظام د زیګون پر وخت د مور او ماشوم د مړینې دقیق ارقام نه ورکوي، خو عین شایدان وایي چې د یو شمیر کورنیو د بیغوري او د سی مرکزونو د نشتون له وجې دا ستونزه په ټول افغانستان په تیره بیا په لرو پرتو سیمو کې زیاته شوې ده.
ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاو او ژوندی و په ګېډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څوی عملیات توله ماشوم په ګېډه کې مړ شو، ماشوم یې د ګېډې نه مرر ویستا.
دام شیری خودم بچه یکش به دنیا آمه بازه نه سی روز خود زنده ما.
نن ام دمو بزو تیرو ملتی هم وکری نسایی او ولادی ډاکټرانی وایی هغه میرمنی چې ماشوم نړۍ ته راوړي په دې دوره کې تر بل هر وخت د کورنۍ ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. خوراک او څښاک کې باید مناسب او په وخت وي. تر ټولو مهمه ده چې له رواني اړخه هم باید خوښي وساتل شي او میاشت په میاشت خپلې ډاکټرې ته ولاړ شي. خو له بده مرغه په یو شمیر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی دې مسلې ته لکه څنګه چې په کار ده پاملرنه نه کوي. بیا مغه وی چې مور او ماشوم دواړه لګانو سی ستونزو سره مخ کیږي، کله خو هم د بیغوري د هغوی په مرګ تمام شي. د پروان یو اوسیدونکی په دې اکله د خپلې خور کیسه کوي.
دام شیده خودم بچه یکش به دنیا آمه بازه نه سی روز خود زنده ما.
زما خپل خور زوی نړۍ ته راغی، درې ورځې ژوندی و بیا مړه شوه. ماشومې هم شپږ میاشتې وروسته ومړ. روغتون نشته، کلینیک نشته، مسلکی ډاکټران نشته. لام دې وجې مې ځوان خور مړه شوه. درې نور ماشومان بې سرنوشته پاتې دي که کلینیک وای دفتن به ور وستلې و درملنه به شوې وه.
کلینیک مې دفتن د کلینیک مې ولم تلویش مېش.
ادریس افغان چې د یو زوی پلار دی وای اوس ماشوم د شل ورځو دی. د خپلې میرمنې د حمل په دوره کې بیا تر اوسه د مور او ماشوم د روغتیا لپاره ګڼې هغه لیکنې لوستي چې په ټولنیزو رسنیو کې په دې اکله خپرې شوې دي. هغه د خبرو په پایل کې په دې ټینګار کوي چې میرمنې باید د خپلو حقونو په اکله عامه پوهاوی ولري.
پوهاوی زیات شي او ښځه په خپلو حقوقو پوه شي. که خپل خزه په حقوق پوی نشي نو هیڅ کله دا مشکل نه وریږي. اوله توصیه مې خدای را چې خزه وای دا مو پوهاوی پیدا کی او خپل د حقوقونو خبره شي چې شریعت موږ ته څه ویل دي او خلاف د شریعت خو بیله خبره ده. او پاتې شو د سړی خبره، سړی خپل کله د سم معلومات پیدا کی په دین پوی شي، په اصول پوی شي او په دې پوی شي چې یو خزنه څه توقع باید ولري، په کوم شرایطو کې څومره ورسره لاس ورکی او په کوم شرایطو کې بیرته دا ښځه سره ودرېږي، نو انشاءالله چې دنیا به ګلو ګلزار یو څه ستونزه پکې نه وي. یو پاتې کېږي موضوع د فرهنګ او د کلچر چې او د افغانستان کې کوم دود او رسم و رواج دی، نو دا غیر شرعي دی او غیر شرعي فرهنګونو په مقابل کې باید خپله ښځه اول آګاه اوسي له دین نه، او که آګاه نه یې خو هغه معلومدار شي، هغه چې هر قسمت کې د دنیا یې ورباندې به دا ظلم روان. ښځې په دغه وخت کې څرنګه چې پالنه یې د خپل کورنۍ نه کړې ده، برعکس بیرته دا پالنه کومک او همدې مرسته ته د نورو ضرورت لري. په دې حالت کې هغه څه چې خوراک ورته ګټه لري هغه ته باید ښه توجه وشي. د دې تر څنګ کورنۍ باید ورسره څنګ کې ودرېږي. د شپې ورځې بیرته مراقبت ته دا ضرورت لري. زما شخصي ژوند کې همدغسې ده چې ما همیشه به سرچ کوو، تحقیق به مې کوو، چټ جی پی ټي نه به مې استفاده کوله. واقعیت ګټور ماته تمام شوی. هر هغه خوراک چې ما ورته توصیه کړی، هر هغه څښاک چې ما ورته توصیه کړی، بخصوص مثلا چې حبوبات کله چې مور وخوري نو زوی نارامه یا کوم خوراک چې اولاد ورسره نارامېږي نو هغه باید ونه خوړل شي. نو دا خپله یو تجربه ده چې ورځ تر بلې موږ ته زیاتېږي او موږ کله چې سرچ کړی، کله چې تحقیق کړی، بیرته هم سره شریک کړی دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله مقصودی وایي چې د داسې کورنۍ ډېرې لیدلي چې د کوژدې له پایله د ناوې کورنۍ سره د هغو د لور د ښې ساتنې په برخه کې ډېرې ژمنې کوي، خو له واده وروسته حتی د عمل په موده کې هم بیا د هغې جلۍ ساتنه نه کوي.
په دې دوران کې چې مثال ده تر څو بلدېږي د خلکو سره، نو مثال هغه عمل واخلي، دغه عمل وخت کې مثال د هغې زړه ته یو څه کېږي چې وخوري او خوردنې یو څه شی هغه ورته نه رسېږي چندانې، ځکه چې ځینې ځایونو کې به یې پلار کړی څه خوړلي وو چې مثال دلته یې غواړي. یا موږ باندې هم دا حالت تېر شوی ده، په هغه حالت کې مثال تنور کوي، خالي انځي ډېر سخته تمامېږي، ورته کنه مثال جارو کاو وړلندول زیاتره ځایونو کې مالی دلې شپینګند باندې دا کارونه کوي. دا ورته فکر نه کوي چې په دغه باندې مثال تر شو که په هغه باندې حالت خراب شي، مثال ځینې میندې د خپل ماشوم د لاسه ورکوي یا د هغې ماشوم ضعیف راځي، نو دوی بیا هغه ټول ملامتي په مور باندې اچوي چې دا مور یې دغسې ده او کمزوري وه، فلان کوي ده او مریضي ده او دا ده وغه ده، نو هغه ټوله ګناه یې په مور واچوي. نو دا فکر نه کوي چې دا په دې حالت کې آرام ته ضرورت لري، ښه خوراک ته ضرورت لري، ښه خبرو ته ضرورت لري چې باید یعنی آرام اوسي، خوشحاله اوسي، چې د دې هغه ماشوم صحتمند راشي.
څه فکر کوي دا ځینې کورنۍ ولې خپل ګور سره داسې ډول یو برخورد کوي؟
په اسلام کې راغلی دی چې مثال په خزینه باندې باید ظلم ونه شي، خو دوی دا خبره نه مني. دوی دا خبره وایي چې دا خزینه ده، دا خزینه چې ده دوی ته یو رقم ښکاري، که خپل ښځه یې که مثال خپل لورګانې ډېرې شي، ځینې کورونو کې لورګان ته ښه وضعیت نه کوي او ځینې کورونو ته مثال وایي چې دغه انګور چې لور راوړي کور ته هغه ته ښه نظر باندې نه ګوري، او داسې فکر نه کوي چې دغه لور او زوی د الله په لاس کې ده. دوی وایي چې بله دغه ښځه چې ده لور راوړي، لاړ شه بله ښځه پې باندې وکړه، څه رقم نومونه او څه رقم پیغور جان جان جانونه د ښځې بیچاره ته ګوري. څوک زما په خبرې خفه نه شي، دوی د عقل کمی ده نو اصطلاح باندې، ځکه که دوی د عقل ولري نو ولې به داسې وایي، ځکه چې خپله دوی دنیا ته راغلي چا راوړي دوی راته، خو یوې ښځې راوړي دي، هغه ښځه څوک ده د یو چا لور وه کنه دنیا ته راغلي وه کنه، دا فکر دوی نه کوي ځان سره، داسې نه وایي چې دا ښځه نه اوسي، موږ به څه رقم دنیا ته راغلي وو، تا مور د کومه کوله، تا خور د کومه کوله، تا ښځه د کومه کوله.
د دې کورنۍ شاید تاسو یاستئ چې په ګور باندې ظلم زور کړی، اته په داسې وخت کې چې هغه بیچاره حمل لري، درانه کورنۍ پې کړي دي، له روحي پلوه یې دا ځپلې، او بله ورځ چې د دې کورنۍ لور واده شوې ده، ورته چلند سره سوی ده. د دې کورنۍ شاید تاسو یاستئ کنه؟
دقیق د یو نه چې د لاسو په شلاو باندې د دې کورنۍ شاید یم، ځکه چې ما لیدلې دي همدغه په خپلو سترګو باندې، وړه سن باندې د شوا ټول سره خو خچلند سره کاو دا وغه، بس په دې خبره کې د خونه پوی و نه پیدانو، یورګرات شو مثال ور سره اندرور شو، بل شو بل شو بل شو، خو پو ته تعلیم افته مثال یو اطراف کور ته لاړله، الته دیګه یو کو تنور یو کو وړی لام دکړه، هغه یو غو دل د ګل د مخ خوشحالي ته پکړه، او خپل د جلې چې و په خ کورنۍ او روشن فکر کورنۍ کې غټه شي، او وړو کې سن باندې واده کو چې خلک راتل نه ویل دل ایران به پاتې کدل چې نه ویده څومره کوي ده، او بیا به ټول خلک هم دا ویل چې دا پنځه ګوتې پنځه چراغ دي، نوره وړه ده او ډېره هوښیاره ده، مګر دوی په خپل هوښیارتوب باندې دا ټول سنبال کړه. د دې خسر کورنۍ سره د هغې نه هېڅوک دېنه خوشحاله نه شو، کار چې پیدا کېده جان قربان به کوو، کار به چې خلاصېده د بیچاره به نظر لاندې هېڅ نه راتلله، چې یو کال ووته ماشومې په ناسو دی مېرمنې، نو د دې زړه هر څه ته کېدل. اته د آخري میاشت کې چې مثال د دې دغه تمه میاشت به وه، داسې وخت راغله چې د ښځې به یو خشه ګوړه او یو خشه اوبو سره او یوه ډوډۍ به سهار ورته د لیور اخیستله، او د کوټې کې به ځان بندي کړی و، دوی به په دغه باندې ګزاره وکړله، ډېرې بدې ورځې تېرې کړلې. نو یعنی دغه ماشوم یې داسې کمزانه کوي راغی، ځکه چې نه وو کنه څه خوړلي، نه وو څه لیدلي، نه وو ټوله ورځې په ژړا او په جګرخوني کې تېروله، دغه سالتونه باندې چې په حوال کې کله دوی ورته ځي جان کې او قربان کې او ځنې او پخینې سي وخت چې وادي کې به دغه سي کوي اوس دا معلومه ده چې دا انګور ته دوی بد راځي کله زوی دوی بد راځي
تاسو پیغام به دا ډول کورنۍ ته چې وي چې انګور سره بد وضعیت کې هر وخت بد وضعیت بدي خو کله چې بیا دا ماشوم په ناس کې لري دغه وخت هم دې سره تاوتریخوالی کوي داسې کورنۍ ته باید تاسو پیغام څه وي
د کورنۍ ته زه دا وایم چې ګوره دغه لور چې د بل کور نه راځي د هغې کور لور ده ورور لري خور لري مور لري پلار لري نازولي حق لري د دنیا کې چې ژوند وکړي دغسې چې تاسو غواړئ دغسې هغه هم غواړي خدای پاک وایي چې ته زما په بنده رحم وکړه چې زه په تا رحم وکړم تاسو هغه مسلمانې سره بد رویه مه کوئ مثال یو جلۍ د یو کور نه راځي غټ فامیل ده د غټ فامیل که اخلاق ښي هغه که بدخویه مي هغه جلۍ که نه مو چې باوره یي بدخویه یي که هر رقمې بې تربیه یا رقمې دا دې فامیل ته ګوري له ذره ارامېږي د دوی خوی بوی اخلي که نه او که چېرته هغه جلۍ ښه ارامه مي او د ښه کورنۍ نه مراغلي هر څومره چې د کاسه کې اوبه واچوي اوبه واچوي بالاخره خسار کوي که نه صبر وایي لبرس کېږي بالاخره د دې خوی بوی تغیر کوي نو زه تاسو ته دا پیغام لرم چې تاسو کوشش وکړئ د یو بل اولاد باندې زړه وسوځوئ که هغه زده نه لري تاسو یې ورته زده کوئ که هغې کومه غلطي وکړه تاسو ترېنه تیر شئ یو ورځې دوه ورځې درې ورځې هغه بالاخره خپله ځان ته شرمنده کېږي او که د یوې ښې کورنۍ نه یي نو تاسو هم ورسره ښه وکړئ چې سبا ستاسو اولاد بل کورنۍ ته ځي هغه هم ارامه شي ورسره او تاسو زوی باندې دونه مصرف کوئ تکلیف پرې وباسئ واده کوئ کوژده کوئ پیسې تلا هر څه مصرف کوي د سبا چې هغه میرمنې سره جنګ وکړي خلمغال وکړي خو که هغه ژاړي خو ستاسو زوی هم خفه ده کنه تاسو هم ورسره خفه کېږئ نو بالاخره تاسو ولې داسې کوئ هغه چې کله تکلیف لري دغسې چې دغه مور کله په همدغه زوی باندې تکلیف درلوده ارام ته ضرورت درلوده خو هغه هم لري کنه هغه انسان نه ده هغه خپل مور او پلار ښه او بد ټول پرېږدي د خسر کره راځي مړی ژوندی هر څه پرېږدي اواس ارمان پرېږدي یوه جلۍ چې واده شي نه بیا هغه کالي اغوستی شي نه بیا هغه موډ فیشن کولی شي هېڅ هم نه ماشومداري شي کور شي خسر شي نن خسر دا کالي خوښ نه لري نن د ور مخکې ټیکرای په سر کړه نن د فلانکې مخکې دا وکړه ټول ارمانونه هر څه یې خاورې شي تاسو خو عقل ورسره ښه رویه وکړئ هغه هم یو انسان د حق لري په دې دنیا کې نو زه دغه پیغام دوی ته لرم چې تاسو کوشش وکړئ چې یو بل مسلمان سره ښه وکړئ چې ستاسو اولادونه سره هم ښه وشي هغه ته هم د اولاد په سترګه وګورئ ځکه چې ستاسو لور واده کېږي بل کور ته ځي ستاسو مړی ژوندی ښه او بد ټول همدغه انګور ده چې ټوله یې
لیکواله او ژورنالیست امنه مایار چې د افغانستان د کلیو او بانډو خلکو سره ډیره په اړیکه کې وي دته دا ډیره زوړونکې خبره ده چې میرمنې د حمل پر وخت ټول هغه درانه کارونه کوي چې دوی توان نه لري له دې سره سره بیا د خسر کور کې له بد چلند سره هم مخ وي د اغلې مایار خبرې په مرکه کې اورو
چې کله یې ونجلې وادېږي اول خو په دې نظر ورته ګوري چې مغن گور نه بلکې و نوکرم راوړي په اکثر کورنۍ کې دا یو حقیقت دی اصل خدا دی چې کله یو میرمن باردار کېږي یو ناوې باردار کېږي یا حمل اخلي د هغې په وجود کې یو دوام موجود رامنځته کېږي یا راژوندی کېږي او هغه ډېر زیات مراقبت ته جدي پاملرنې ته د هر لحاظه لري د دې روحي حالت د دې فزیکي حالت د دې غذایي حالت ته باید ډېره پاملرنه وشي چې داسې نه ده په کلو بانډو کې یوانګور کله چې بارداره کېږي یا یوه ناوې چې کله حمل اخلي ډېره عادي خبر ده حتی تر ډېره وخته څوک نه پرې خبرېږي تاسو باور وکړئ چې حتی خاوند یې ورته توجه پاملرنه نه کوي عادي خبر ده ښه نو حمل یې اخیستی دی اخیستی دی دا باید په اصطلاح تناره تکی دا باید جمع و جارو وکی دا باید لکه دا دی نور کور غری اماغ غذای اماغ خواره وخوری خاص کوم خواړه دې ته په نظر کې نه نیول کې په ډیری کورونو کې خو بیا دا درانه درانه کارونه ترسره کیږي هغه باید دا وکړي اوبه راوړي تناره ته کښېني فصل ته لاړه شي درانه بارونه پورته کړي کومه خاصه توجه دې ته نه کوي په داس حال کې چې موږ تاسو پوهیږو چې یوه بارداره ښځه یا حامله داره ښځه خاصې توجه ته اړتیا لري د دې رواني حالت ته باید پاملرنه وشي ځکه ځینې هورمونونه دي چې د بارداره یا د عمل په وخت کې هغه په فعالیت پیل کوي د ځینو ښځو رواني حالت تغییر کوي ډېر زر عصبي کېږي ډېره زیاته باید دې ته توجه وشي چې دغه توجه نه کېږي د خوړو په برخه کې دوه موجودې دی په وجود کې پیدا کېږي خاص خواړه باید دا وخوري پاملرنه ورته وشي د ډېرو درنو فزیکي کارونو نه مانی شي خاصه توجه ته اړتیا لري چې متاسفانه نکیږي ورته.
تاسو له توجه نه خبره وکړه چې دې ته باید ځانګړی توجه وسی، پاملرنه ورته وسی. برعکس لیدل سوي چې کله ادا د کور کار کوي کوم څه له دینه خرابېږي، دې سره بد چلند کېږي چې کار دینه دزده یا نه کوي، یا د فلانی کار چې وران سره قصد دی ګډوډ کړي، له رواني اړخ نه څومره په دې باندې فشار راځي او دا څومره بد اثر بیا په ماشومم کولی شي.
طبعاً کله چې مور د رواني حالت د ښه رواني حالت سره مخ نه وي، اکثر داسې ماشومان کله چې تولد کېږي یا نړۍ ته راځي عصبي ډیری بیا معلول نړۍ ته راځي. په هغو کې یوه نښه نښانه دی، هماغه خراب حالت د مور حتما یوه نښانه کې پاتې کېږي. او په رښتیا هم چې کله په دې حالت کې یوه میرمن د غیر عادي وضعیت سره مخامخ کېږي، د کورنۍ غړي بیا دې ته په ډیرو بدو الفاظو البته دې سره خبرې کوي، چلند ورسره کوي، ورته وایي چې حتی د پلار کور ورته یادوي، د پلار په کور کې دې دغسې وي، دلته اوس څومره ته دماغ دې جګ شوی دی، ته څومره بې توجه شوی یې، دا دې قصد داسې خراب کړی دی. په داس حال کې چې هغه عادي حالت کې نه ده، هغه د یوه خاص حالت سره مخامخ ده او دا د دې په لاس کې نه دي، دغه طبیعي خبر ده. خو دوی د هغو نه معلوماتو له کبله یا هم د هغې نه توجه له کبله چې خپل انګور ته لري، دا نور هم د سختو شرایطو سره مخامخ کوي.
بله، دغلته د ښځې د میړه مسؤلیت څه دی چې ام خپله پاملرنه وکړي، ام په کورنۍ کې چې نور کسان په دې ناوې باندې بې ځایه نیوکې کوي د هغو مخه ونیسي؟
باید ووایم چې څه نا څه په ځوانانو کې تغییر راغلی دی، د ټکنالوژي د پرمختګ له وجې یا هم د هغو تغییراتو له وجې چې د پخوانیو کلونو په پرتله رامنځته شوي دي. یو څه ځوانان هم روښانفکره شوي دي حتی په اطرافونو کې. یوه ځوان ته دا اړینه ده چې د کورنۍ غړي په دې وپوهوي، ځکه اکثره ځوانان اوس د ټکنالوژۍ نه استفاده کوي او ګوګل یا انټرنټ دغسې یوه وسیله ده چې هر ډول معلومات وغواړي درته راوباسي. نو زموږ لوستي ځوانان چې په کلیو بانډو کې ژوند کوي، طبعا لوستي دي او سواد لري، دوی کولی شي چې د خپلو معلوماتو له پانګې نه د کورنۍ غړو ته دا وپوهوي چې مثلا زما میرمن په یو خاص حالت کې ده، تاسو خپل چلند ته تغییر ورکوي، دی خپله توجه ورته وکړي. تر ټولو نه لومړی د خپل خاوند توجه ډېره مهمه ده چې خپلې ښځې ته وکړي، خاص هغه څه چې دې ته اړتیا ده، خواړه یا هغه شرایط چې دې ته ضرورت دي هغه ورته مهیا کړي، او د دې په روحي رواني حالت فزیکي حالت د کورنۍ ټول وپوهوي او د دې سره په سلام ادارا وکړي، دې ته ارزښت قایل شي، او دې سره د کور په چارو کې نور په روحي رواني حالت کې چې کوم دا قرار لري د دې سره څه نا څه مراعات وکړي او دې ته پاملرنه وکړي، تر څو په دې توګه وکولی شي چې یو سالم ماشوم نړۍ ته راوړي او دا هم په خپله سالم اوسي.
که چیرې په کورنۍ کې د کورنۍ غړي پاملرنه کوي او د کورنۍ سړی چې د ناوې میړه سي دا هم یو ډول بې پروا وي، دا هلته بیا خپل د مور ته څه کول پکار دي؟ البته د میرمنې ته چې په راتلونکي کې دا مور کېدونکې ده، دا د ځان لپاره څه کولی شي، څه باید وکړي چې ام ځان وژغوري له رواني ستونزو نه، ام کوم ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه یو سالم ماشوم اوسي؟
په دې صورت کې دې ته په خپله لازمه ده چې دا په خپل لاس په کار شي، البته که هغه شرایط دې ته مساعد وي په کورنیو کې. تاسو باور وکړئ چې ډیری کورنۍ دومره خشنی او دومره زشت رفتارونه کوي د ګیندو په مقابل کې چې اصلا دوی ته د خبرو کړلو اجازه نه ورکوي. دا د ما د سترګو لیدلی حال دی په کلیو بانډو کې، ما لیدلی دی. زه تللم کلي ته او هلته به شپې ورځې وي یا به د یوې میاشتې دپاره، 15 ورځې دپاره تلو تفریح ته د کورنۍ سره. نو هلته ما داسې ده په خپلو خپلوانو کې امیدواره ښځې لیدلې چې واقعا ورته متاسفه کېدم، ډېرې ډېرې داسې وي چې د خبرو د کړلو اجازه یې نه درلوده. بیا نو دې ښځې ته اړینه دا ده چې په خپل اول د خپل خاوند نه پیل وکړي، هغه وپوهوي او هغه دې ته قانع کړي چې دې ته توجه وکړي، پاملرنه وکړي د خاص حالت له وجې چې دای لري، بیا د هغې په واسطه کورنۍ او یا دا په خپله په ډېر ښه وضعیت او په ډېر خو صورت کې دای شي چې د کورنۍ د غړو سره خبرې وکړي پرته لدی چې کوم جنجال رامنځته شي دی یو په هوی کې خیر تاسو ما سره د غنه میاشتې یو مرات وکړي ځکه زه په هغه عادي حالت کې نه یم وروسته د هغې بیا زه بیرته خپلې هغه چارې او سیستم د ژوند جوړولی شم خو بیا هم وایم په دې شرط چې څوک د دې خبرو ته غوږ وي
بله په اخر کې برا سکورنه ته به یو پیغام اول روڅه کله یو لور دی او چا کور تر اولی غی سره باید سره ول برخورد وسی او کچيري بعد برخورد سره کوي پراتون کې آیا دی دوی خپل لونه لورته چلان سره نسی مخ کې دلای په دې اکلبا مې یو پیغام ول رو مایر صاحب
طبعا د ما پیغام خصوصا هغه کورنۍ ته چې په کلیو باندې کې په مجموع کې په افغانستان کې کڅنګه چې دی یو چا لور کور ته دی نوې په سرت راولو یا کورنۍ راولي همداسې د دوی فکر وکړي چې د دوی د لور حیثیت لري د دوی لور هم یو چیرته نوې کېږي او د دوی توقع دا ده چې په هغه کورنۍ کې د دوی د لور سره سم چلند وشي انساني چلند وشي هغه هم یو انسان ده او دا نګور حیثیت د لور لري نو توجه او پاملرنه ورته اړینه ده او دا د دې کورنۍ عضو ده غړې ده سبا ورځ بیا دا د کورنۍ ته ماشومان ورکوي چې هغه د دوی مسیان او د دوی د کورنۍ ته آداب او هغه کسان دوی ته ورکوي چې د دوی نسل ساتي دا اړینه ده چې دې ته خاصه پاملرنه وشي د دې سره انساني برخورد یا چلند وشي
بله ډیر زیاته مننه مایر صاحب تاسو باندې سلامت اوسئ
اله کوم مننه تاسو نه
د خزو د یقونو فعال عادله بهرام نظامی هم غوښتل چې د افغان خزو له حالت ځان خبروي او تر خپل توانه د هغوی د یقونو د خوندي کولو په مخه مبارزه کوي هغه هم په افغانستان کې د ډیری امیدوار میرمنو ژوند له ګواښ سره بولي
د بشری لحاظ باید حق د انسان ده باید پاملرنه ورته وشي دا دوره د سهسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کیږي مور سمنه ساتله کیږي ماشوم په میاشت کې یو وار د مور په ګیډه کې هغه نه کنترولیږي یقینا چې مور و ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کیږي چې موږ شاهدان د افغانستان په لور ورته سیمو کې یو چې ډېرې میرمنې په دا مرحله کې د باینه تللې دي یا یو ماشوم د باینه تللې یا دا د باینه تللې یا دواړه د باینه تللې دي حتی زه د یوې داسې سانې شاهده یم چې اول باری ماشوم په ګیډه کې وم هم ډېره لاره نه وه په مرکز د پکتیا کې وه په ګردیز کې ځوانه جلکۍ بچاره هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره کړه اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته بونتوله مور و ماشوم دواړه د باینې ولاړه ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی وه په ګیډه کې کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات توله ماشوم په ګیډه کې مړ شو او ماشوم یې د ګیډې نه مړ وایسته نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه او مور و ماشوم دواړه بیا مور څنګه تکه تکه یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري زه په دې باندې ډېره متاثره کېږم او متاثره یم چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا دو میرمنو ته هیڅ توجه نه کی نه په مرکز کې نه په ولایت کې په مرکز کې په دو خاطر زه دا خبر کوم په اکثر ولسوالیو کې بې توجهي ده د میرمنو سره داسې فکر کی چې دا یو طبیعي حالت دی دا هیڅ شته ضرورت نه لري نه خوړو ته ضرورت لري نه استراحت ته ضرورت لري نو دغه حتی د ښځې یو وظیفه یې نه شته وظیفه ده دا خو مشکله نه ده دا خو باید راوړي ده د الله پاک رضا کوم دو کې دا چې میرمنې باید ماشومان راوړي یقینا چې رضا کوم دو کې نه همو باید الله رضا کوم دو کې دا چې تاسو سم وساتي نو متاسفانه دا پیښې ډېرې په افغانستان کې دي او د ما پیام د افغانستان خلکو ته دا دی که تاسو غواړئ چې یوه سالمه ټولنه ولرئ او یوه خوشحاله کورنۍ ولرئ پس نو میرمنو ته هم توجه وکړئ چې څو هغې دنیا ته یو سالم اولاد راوړي او هغه د تاسو کورنۍ او ټولنې ته د افتخار وړ ماشوم وي
نسایی ولادی ډاکټر نجمال سما شفاجو هم له کورنۍ څخه چې امیدواره ښځو ته پاملرنه نکوي غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نکوي کورنۍ د سهولت ورته برابر کړي او د صحي معایناتو لپاره د ډاکټر ته ورولی.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه به فشار بلند میشن اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی
دی امیدواری لپینزم میاشتی و روز تا خزی چلول فشار لری لسونه او مخی پرسیگی خو که یوازی پیه پرسیدلی بی دایو طبیعی حالت دی مشکل نلری خو که چیره مخ لسونه پرسیدلی بی سردرد ولری او سترگو تای هر ستیار رجی بیدای هم درد که بی دا دلول فشار علایم دی پا دی وقت که دی ضرور دکتر تا ورشی کابریزی او خوندیزی ولری هم دکتر تا ورتلل او پورا ماینات کول مور او ماشوم لخطر سخه بچه ولیشی پا کور که ولادات اغا هم دی داس چا پمراست دا چی پسی برخ که مهارت نلری د مور او ماشوم د مرگ اصلی لامل دی د حمل په دوران کې د امیدوار خځې لپاره مناسبه تغذیه ډیر زیاته مهمه ده که خواړه سم نه وي مور او ماشوم دواړه په خورځو کې یخته کیږي مور آرامه چاپیریال ته هم ضرورت لري باید خوشاله وساتل شي او په میاشت کې یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمی خبره ده
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره